درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د ماشمنې خبری مجلې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې مجله کې چې د میرحمت صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، د جګړې په ترڅ کې د ماشومانو د مرشوبلو پر زیاتېدو د اندېښنو او نورو موضوعاتو تفصیل وړاندې کیږي. لومړی د دې ساعت خبرونه اجمل ان وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن رسمن اعلان وکړ چې د ولسمشرۍ انتخابات په د وري د میاشتې په 1 نیټه ترسره شي. د هرات ولایت په کاسان ولسوالۍ کې د حاجي امیر په نوم د دې ولسوالۍ ولسوال په یوه چاودنه کې وژل شوی. او نن د فرانسې په پایتخت پاریس کې د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د سلمې کالیزې مراسم پیل شول. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن رسمن اعلان وکړ چې د ولسمشرۍ انتخابات به له مخکې څخه پر اعلان شوې نیټې یعنی د وري د میاشتې په 1 نیټه ترسره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګل جان عبدالبدی سیاد د خبرنن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وکړه او وی ویل چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو تقویم به په راتلونکو څو ورځو کې اعلان شي.
ټایملاین به انشاءالله په 2 ورځو کې د تاسو سره شریک کړو، ځکه زمونږ تخنیکی همکاران دیگه پا جزیاتو باندی، پا بودیجه باندی او دیگه پا مختلف تاریخونو باندی چه تخنیکی پا تفصیلی معلومات باید پاگه که زی پر زی کلشه پاگه باندی کار کهی.
خاغلی سیاد ویل افغان دولت او مرستکونکو سره د ولسمشرۍ د انتخاباتو د بودیجی امنیت او د دې لپاره د لازم ظرفیت د برابرولو پر لارو چارو خبری او بحثونه روان دي. د هرات ولایت د کاسان ولسوالۍ ولسوال حاجی امیر نن په یو چاودنه کې وشل شوی دی. د هرات د امنیې کمانډان د وبخی د هرات ولایت د امنیې کمانډان امین الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې دوه ملکیان ټپیان شوي هم دي. د افغانستان دفاع وزارت د جمعې د ورځې راهیسې د بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې 140 وسلوال ترهګر وژلي او 9 نور یې ټپیان کړي. په خبرپاڼه کې چې نن سهار د دفاع وزارت خبره کړې ویل شوي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې دفاعي او امنیتي ځواکونو په تیرو 40 ساعتونو کې 12 تاروسي او تصفیوي عملیات، 9 ځانګړي کمانډوي دندې او هوایي بریدونه کړي دي او په ترڅ کې لږ تر لږه 140 وسلوال وژل شوي دي. طالبانو د افغانستان د دفاع وزارت د دې دعوه په اړه تر اوسه څنګه دی ویلي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د بامیان ولایت د امنیت د تامین لپاره د ځانګړو عملیاتو د ترسره کولو سربیره د ملي امنیت د ریاست په چوکاټ کې د غلطا د 433 سرتیرو د یوې قطعې د رامنځته کولو حکم صادر کړی. ولسمشر غنی چې د جمعې په ورځ بامیانو ته رسېدلی دا خبره نن دغلته د قومي مشرانو یوې غونډې ته کړې. نوموړي نن په بامیانو کې د برېښنا او سړکونو په برخه کې د څو پراختیایي پروژو له پرانیستې وروسته له ځایي چارواکو سره پر کتنو سربیره د قومي مشرانو، دیني عالمانو، د بامیانو له مدني فعالانو، د ښځو له استازو او د پوهنځیو او ښوونځیو له استادانو سره جلا جلا کتنې درلودي. د جمهوري ریاست څخه په خبرو شوو خبرپاڼو کې ویل شوي چې ولسمشر په دې لیدنو کې د بامیانو د خلکو ستونزې او شکایتونه واورېدل او د هواري ژمنې ورسره وکړي. ارګوایي ولسمشر په بامیانو کې د بامیانو د ښار ماستر پلان هم لاسلیک کړ. ښاغلي غنی د قومي مشرانو یو غونډې ته ویل په بامیانو کې چې کومه پانګونه په تیرو 40 کلونو کې شوې د تاریخ په اوږدو کې نه وه شوې. نوموړي ویل بامیانو ته ورکړل شوي امکانات د دویمې درجې د ولایت له امکاناتو هم زیات دي. ولسمشر غنی د محلي ارګانونو خپلواکي ادارې نه وغوښتل چې دویمې درجې ولایت ته دي د بامیانو د لوړولو پروسه چټکه کړي. د فرانسې پایتخت پاریس کې د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د سلمې کالیزې مراسم نن پیل شول. تمه کیږي چې د نړۍ د هیوادونو تر شپېتو زیات مشران به نن او سبا په دې مراسمو کې ګډون وکړي. دا مراسم به د جګړې د متارکې په دقیق وخت چې د 12 میاشتې د 12 نیټې د 12 ساعت 12 دقیقه ده د دې جګړې د نومورکي سرتیري له یادګار سره اوج ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې مراسمو لپاره پاریس ته رسېدلی. نوموړي د نومبر په 10 نیټه پر ټولنیزو رسنیو ولیکل چې آیا د جګړې د پای ته رسیدو له لمانځنې بهتر څه شته. هغه هم د داسې جګړې چې په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ او بدرنګه جګړه وه. ولسمشر ترامپ او د کاناډا صدراعظم همدارنګه د روسیې ولسمشر هم په دې مراسمو کې برخه لري. له 1914 څخه تر 1918 کال پورې په لومړۍ نړیواله جګړه کې شاوخوا 40 هیوادونه ښکېل وه. 9 میلیونه سرتیري او 6 میلیونه ولسي خلک پکې وژل شوي وو. دې جګړې د اروپا نقشه بدله کړه او د استرو هنګیرین، روسیه او عثماني امپراتورۍ نړېدو ته یې لاره هواره کړه. اروپایی ټولنې یوه اعلامیه خپره کړې او په هغې کې د اوکراین په ختیځ کې د هغو سیمو انتخابات رد کړي چې د روس پلوو بلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې دي. ټاکل شوې چې دا انتخابات سبا وشي. اروپایي ټولنې ویلي دا د نړیوال قانون ماتول او د اوکراین د کړکېج د پای ته رسېدو لپاره د منسک له تړون څخه سرغړاوی دی. اروپایي ټولنې په بیان کې راغلي چې دا ټولنه د لوهانسک او دونیتسک تش په نوم نومول شوو جمهوریتونو کې د اوکراین چې د اوکراین د حکومت په کنټرول کې نه دي، د نومبر د میاشتې د 12 نیټې پلان شوي انتخابات غیر قانوني او نامشروع بولي او په رسمیت نه پیژني. اروپایي ټولنې په دې بیان کې چې د جمعې په ورځ خپور کړی له روسیه مو وخت چې پر هغه بلتون غوښتونکو دي چې دوی ملاتړ کوي فشار راولي او څو د منسک موافقې عملي کړي. او د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې پر یو مشهور هوټل د برید د تلفاتو شمیر 9 تنو ته رسېدلی. تر دې مخکې پولیسو ویلي وو چې په دې برید کې 22 کسان وژل شوي دي. دا برید د یو مشهور هوټل شاوخوا ته 3 چاودنې وې.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د بشری حقوقو کمیسون وای په یو میاشت کې اویا ماشومان د جګړې قرباني شوي.
اکتوبر میاشت کې زموږ د ریپورت لمخه تقریبا 40 نفر ژوند له لاسه ورکړو، ډیر هم زخمیان شي او چا غاډي زخمیان دي، چا لاس نشته، چا پښه نشته.
د ولسی جرګې ځینې غړي د نامنویو پر زیاتېدو اندېښنه شي. د مسکو د کنفرانس په اړه ځینې اندېښنې او ځینې خوشبيني څرګندوي. دال چین پل د جوړېدو په اړه د خلکو د غوښتنې په ځواب کې د کندوز د والي ویاند وایي
د خلکو دغه ستونزه یې کابل کې له اړوندو چارواکو سره شریکه کړله، د هغې په رابطه به جدي اقدامات کېږي.
د عامې روغتیا وزارت وایي د میندو او ماشومانو مړینې زیاتې شوې دي. مخکمو په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون نن اعلان وکړ چې د ولسمشۍ انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د حمل په 1 نیټه وشي. په دې اړه هم راپور لرو، خو مخکې تر دې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د اندېښنې په باب د بشري حقونو خپلواک کمیسون او د ملکي وګړو د خوندیتوب کمیټه وایي په افغانستان کې د ماشومانو مرشوبله زیاته شوې ده. دغو ادارو ویلي د ماشومانو مرشوبله د جګړې د شکیلو خواو له لوري د ملکي وګړو خوندیتوب ته د نه پاملرنې له عمله زیاته شوې ده. د بشري حقونو خپلواک کمیسون د ماشومانو د برخې مسؤل نجیب ببرگزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې شکیلې خواوې باید په هر حالت کې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. په دې اړه د واصل وصال راپور واوري.
په افغانستان کې د ماشومانو د مرکشوب له زیاتېدو د بېلابېلو کورنیو او نړیوالو بنسټونو اندېښنې راپارولې دي. دوی د جګړې له ښکېل اړخونو غواړي چې د ملکیانو په ځانګړې توګه د ماشومانو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون د ماشومانو د برخې مسؤل نجیب ببرگزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت او وسلوال مخالفین باید د جګړې پر مهال ټول بشري قوانین رعایت کړي.
دولت او د جنگ اخیل خوابی مکلف دی چې د تفکیک اصل د ماشومان او د ساتنې لپاره جدي پام وکړي او تر څو چې ماشومان خپل ژوند په دغسې اخیلو جنګونو کې د لاسه ورنکړي.
ښاغلی ببرگزی وایي د روان لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې دوی د ماشومانو د مرګ ژوبلې 292 پیښې ثبت کړې چې پکې 115 تنه ماشومان وژل شوي او 1202 نورې ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما تازه راپور ښیي چې د 2013 کال د جنوري او سپتمبر ترمنځ حمله او چاودنو کې 6535 ماشومان وژل شوي، 1403 نور ټپیان شوي چې د یادې مودې د ټولو ملکي تلفاتو 60% جوړوي. د یونما په راپور کې د ټول افغانستان په ځانګړې توګه د شمالي ولایتونو امنیت ناوړه بلل شوی چې د دوی په خبره د خلکو په ځانګړې توګه د ماشومانو پر ژوند ډېر ناوړه اغېز کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې اماماتو له دې وړاندې په یو بیان کې ویلي وو چې په لوی لاس د ملکیانو په نخښه کول جنګي جنایت او د زغملو وړ نه دی. بلخوا د برون پوهنتون او یو شمېر نورو څېړنیزو ادارو یو څېړنیز راپور ښیي چې په افغانستان، عراق او پاکستان کې د امریکا لورې د ترهګرۍ پر ضد روانه ولس کلنه جګړه کې تر دې مهاله شاوخوا 1500 کسان وژل شوی دي. د دغه سرینز راپور لمخې په یاد موده کې په عراق کې 218000 کسان، په افغانستان کې 1200 کسان او په پاکستان کې بیا 1500 کسان وژل شوی دي. په ورته وخت کې د ملکی وګړو د خوندیتوب ډلې مسول عزیز احمد تسل وایي چې د جګړې دواړه لورې په بیرحمانه ډول ملکیانو ته مرکشوب لاړوي او د ماشومانو په ګډون په هیڅ چاره هم نه کوي.
په اکتوبر میاشت کې زموږ د ریپورت له مخې تقریبا 70 ماشومان په یو میاشت کې د جګړې قربان شوي، چې په تلويخ نه پر ژوند له لاسه ورکړ، ډېر هم ډېر شي هم زخمیان شي، او چې هغه دي زخمیان دي چې لاس نشته، چې په خان نشته، او څوک مایو کېږي. یو لورې هم په ملکی خلکو باندې زړه نه سوځي، نه حکومت او نه هم وسله والی ډلې.
یونما په داسې حال کې د 653 ماشومان د وژل کېدو خبر ورکوي چې دغه 65 سمو د وړاندې په یو راپور کې ویلي چې د نهو میاشتو په موده کې په افغانستان کې هر ورځ 15 تنه غیر نظامیان وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. یونما په افغانستان کې روان کال د ملکونو د مرکشوب لړخه تر ټولو خونړی کال بلل ده. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
په یو میاشت کې د اویا ماشومانو مرشوب له په دې اړه مو د بشري حقونو او د ملکیانو د خوندیتوب د کمیټې اندیشنه واورېده. بیا هم اندیشنه د ولسی جرګې د غړیو ده چې په ځینو ولایتونو کې د نامنیو په زیاتېدو څرګنده کړې ده. د جرګې رئیس وایي په داسې حال کې چې د سولې خبرې د پرمختګ په حال کې دي، ورسره نامنی هم ډېره شوې ده. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورې.
د افغانستان ولسی جرګه وایي د وسلوالو مخالفینو خوځښتونه د غزنی او اورزګان پر ولایتونو سربیره په شمالي سیمو کې هم زیات شوي دي. د دغه جرګې یو شمېر غړو د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د یادو سیمو پر نامنیو اندېښنه وښوده. وی ویل که حکومت په دې برخه کې اقدامات ونه کړي، د نامنیو لمن به نوره هم پراخه شي. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی په دې تړاو د جرګې د غړو د اندېښنو له څرګندونو وروسته وویل وسلوالو طالبانو اوس مجهزو وسلو ته لاسرسی پیدا کړی او عامو خلکو او امنیتي ځواکونو ته یې ډېر تلفات اړولي دي.
د وویل دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې موږ د سولې د مذاکراتو په درشل کې د مسکو ناسته لرله او طالبان غواړي چې خپل نفوذ وښیي او امتیاز ترلاسه کړي. له همدې امله د افغانستان په شمال کې پراخ عملیات پیل کړي، خو په خواشنۍ سره چې دولت او په تېر امنیتي سکتور غوس ملاتړ او بهرنۍ دوستانو په دې برخه کې عملي اقدامات نه دي کړي. خاغلی ابراهیمی وویل دا مهال د دښمن خوځښتونه په بدخشان، غزنی، اورزګان او تخار ولایتونو او همداشان د درقد، خواجه بهاءالدین، قرلق او د امام صاحب په ولسوالیو کې زیات شوي دي. د ده په خبره حکومت باید په دې برخه کې جدي اقدام وکړي. په ولسی جرګه کې د غزنی او اورزګان استازیو د دوی په سیمو کې د روانو نامنیو پر زیاتېدو اندېښنې وښودې. وی ویل دغه ستونزې څو ځلې له امنیتي ارګانونو سره شریکې کړي او سره له دې چې اوس یو شمېر ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلي هم دي، خو حکومت ورته هیڅ پام نه دی کړی. په ورته وخت کې د ولسی جرګې غړی محمد علي اخلاقي وایي د غزنی نامنی پر کابل مستقیم اثر لري او که په اړه اقدام ونه شي د مخالفینو خوځښتونه به په کابل کې هم زیات شي. دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه په هلمند، فراه، جوزجان، بادغیس، فراه او کندوز ولایتونو کې موجود وو. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید آزادی رادیو ته وویل افغان امنیتي ځواکونه د هیواد په نهه ولایتونو کې چې امنیتي ګواښونه پکې زیات وو هوایی او کمانډوي عملیات پیل کړي دي.
ټول ولایتونو په اړه باندې موږ ځانګړې امادګي لرو. موږ دښمن ته اجازه نه ورکړو چې زموږ د هیوادوالو ژوند له ګواښ سره مخ کړي. هغه فراه کې دی، هغه اورزګان دی، هغه کندوز دی او که بدخشان دی، فاریاب. د ټولو لپاره ځانګړې چمتووالی او امادګي ده او زموږ د تاروزي او تهاجمي عملیات روان دي. موږ خپلو هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې دښمن نشي کولی ستاسو ژوند له ستونزو سره مخ.
د ولسی جرګې بل غړی غلام حسین ناصری وایي د کمزوري مدیریت او د امنیتي ارګانونو ترمنځ د نه همغږۍ له امله په اکثر ولایتونو کې امنیتي وضعیت له یوې نه بلې ته خرابیږي. د وویل که د دوی ترمنځ بشپړه همغږي رامنځته شي، کولی شي د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې په کلکه سره ودرېږي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ساعت شپک بجی و پینزل است دقیقه شوی لازادی رادیو خبری مجله آوری. در افغانستان در بحران چار وزارت وی طالبانو تا باید در زمینه برابر نشه چی در مسکو لخوندی سیاسی استفاده وکوی. در این وزارت ویان لازادی رادیو سر پخبرو که ویل روسیه جمنه کرده و چی در مسکو ناسته با در افغان حکومت و طالبانو ترمنز در سول خبرو تا زمینه برابر کرده. د ولسی جرګې غړي د دې غونډې د نتیجو او څرنګوالي په اړه ویشلي نظرونه لري. په دې اړه د یوسف خان زدران راپور واوري.
بلاخره د مسکو غونډه جوړه شوه، خو آیا دا ناسته د سولې د دروازې د خلاصېدو که طالبانو ته د امتیاز ورکولو په معنا وه؟ افغان حکومت کلی وې خو له دغې ناستې نه طالبانو سره د مخامخ بین الافغاني خبرو د پیلېدو تمه لري، له بلې خوا وایي هسې نه چې دغه ناسته طالبانو ته د امتیاز ورکولو فرصت ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې طالبان باید له دغې ناستې د وسیلې په توګه استفاده ونه کړي. دوی روسانو ژمنه کړې چې دا غونډه به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو پیل ته زمینه برابره کړي. موږ هیله منو چې طالبان له دې فرصت نه استفاده وکړي او له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. له شک پرته چې له روسانو زموږ غوښتنه دا ده چې طالبانو ته د دې اجازه ورنه کړي چې له دې غونډې د یوې وسیلې په توګه استفاده وکړي. د مسکو غونډه له میاشتو ځنډ وروسته تېره ورځ د روسیې په قربتوب جوړه شوه. هغه ناسته چې د سولې د عالي شورا د ځینو غړو تر څنګ د طالبانو د قطر د دفتر سیاسي استازو، چین، ایران، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان او په روسیې کې د امریکا د سفارت استازو ګډون کړی و. افغان حکومت سره له دې چې یادې غونډې ته کوم استازی ونه لیږه او د سولې د عالي شورا پلاوی هم د یو خپلواک بنسټ اړوند وباله، د افغان سولې په تړاو د غړو هیوادونو ملاتړ هیله بخونکی بولي. د یادونې دغه څه چې تر اوسه د مسکو له غونډې راوتلي د سولې د خبرو د پیلولو لپاره د طالبانو پر هماغه پخواني شرط ټینګار دی چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه لري. له دې سره د ولسي جرګې ځینې غړي د مسکو ناسته یوه تشریفاتي غونډه او د وخت ځای کېدل بولي او وایي د سیمې هیوادونه په داشان ناستو سره غواړي چې افغانستان او امریکا د سولې په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 1398 لمریز کال د حمل د 1.5 نیټې د انتخاباتو په اړه نن وویل چې په همدې نیټه به انتخابات ترسره کیږي. د کمیسیون رئیس ګل اجان عبدالبدی سیاد نن ناوخته په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل تر راتلونکو دوو درو ورځو پورې به د دغو ټاکنو مهال ویش هم اعلان شي. د موضوع تفصیل د واصل وصال په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د اعلان له مخې سباندې 15 میاشتې وروسته به د 1398 مریز کال د حمل په 1.5 نیټه ولسمشریزې ټاکنې وشي. د دغه کمیسیون رئیس ګل اجان عبدالبدی سیاد د شنبې په ورځ ناوخته په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې د ولسمشریزو ټاکنو د بودجې، امنیت او تخنیکي اړتیاو په اړه له حکومت او نړیوالې ټولنې سره بحثونه روان دي.
موږ په راتلونکي کې څلور انتخابات لرو. یو شی چې واضح او روښانه ده چې مخکې هم د هغې تاریخ اعلان شوی، هغه د جمهوری ریاست ټاکنې دي چې انشاءالله د راتلونکي کال په 1.5 د حمل باندې به ترسره کیږي. د بودیجې په اړه باندې همدا رقم ته د دغو ټاکنو د امنیت د نیولو په اړه باندې د بایمري ټولنې د دونرانو سره او د افغانستان د دولت سره زمونږ خبرې روانې دي.
د انتخاباتو د قانون له مخې د ولسمشریزو انتخاباتو نیټه باید 1.8 ورځې مخکې له انتخاباتو او مهال ویشې باید 1.6 ورځې مخکې اعلان شي. ښاغلی سیاد وویل چې د ولسمشریزو ټاکنو په مهال ویش باندې کار روان دی او تر راتلونکو دوه درې ورځو پورې به هغه هم اعلان شي. له دې وړاندې د دې کمیسیون مرستیالې وسیمې بادغیسی ویلي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر به د قوس یا لیندۍ په 24 پیل او د مرغومې یا جدي تر 9 نیټې پورې به دوام وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ترسره کېدو د نیټې د اعلانولو لپاره د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنې او د انتخاباتو د څارونکو بنسټونو نظریات او وړاندیزونه په پام کې نیول شوي دي. د دغه کمیسیون په خبره د ولایتي شورا انتخابات به د قانون له مخې د ولسمشریزو ټاکنو سره مهاله، خو د ولسوالیو شوراګانو او غزنی ولایت ټاکنې به هله ترسره شي چې پر وړاندې پرتې ستونزې هوارې شي. بلخوا د ولسمشریزو ټاکنو نیټې په نږدې کېدو سره په کابل کې د انتخاباتي ټکټونو او ډلو د جوړولو پر سر د سیاستوالو او ګوندونو ترمنځ مشورې او لیدنې کتنې زیاتې شوې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم بلومبرګ امریکایي رسنۍ سره مرکه کې ویلي چې د 1499 مریض کال انتخاباتو ته نوماند چې خپل نیمګړي کارونه بشپړ کړي. بلخوا د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې د ولسمشر ټاکنو لپاره چې کومه نیټه د انتخاباتو خپلواک کمیسون لخوا اعلان شوې تر ډیره عملي نه ښکاري.
د تخنیکي عملیاتي او د هغه چمتووالي په اړه باندې چې دغه پروسې لپاره موږ ورته اړ یو او په ټولو معنا د ټاکنو په سلامتیا او په عین حال کې په شفافیت باندې پوره تاثیر کولی شي موږ آماده نه یو. او کمیسون هم زه فکر نه کوم چې په ډېر سادګۍ دوی وتوانېږي چې واقعا اول پارلماني ټاکنو څخه ځان خلاص کړي او بیا هم دوی په ټوله معنا هغه لازم چمتووالی دوی د محاولش په اساس باندې چینن اعلان کړي دوی ترسره کړي.
خغل رشید وایي د جمهور ریاست په تیرو انتخاباتو کې د خلکو باور زیانمن شوی او د انتخاباتو کمیسون دی د یو لړ بدلونونو په راوستلو سره هڅه وکړي چې د جمهور ریاست دغه انتخابات په شفافه توګه ترسره کړي. دی وایي دغه کمیسون باید د جمهور ریاست انتخابات په بشپړې آمادګۍ سره ترسره کړي چې د 2014 میلادي کال د انتخاباتو ستونزې بیا تکرار نه شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت تاییدوي چې په هیواد کې د پخوا په پرتله د مور او ماشوم مړینه یو څه زیاته شوې ده. د دې وزارت د امیندوارۍ د مرکز مشر زلیخا انوري نن شنبه ازادي راډیو ته وویل دې ستونزې دوی هم اندېښمن کړي خو هڅه کوي چې په دې لړ کې تدابیر اتخاذ کړي. د دې موضوع په اړه د فیروزه عزیزي راپور واوري.
په افغانستان کې په ځنګړي ډول هغو ولایتونو کې چې نام نه دي او روغتیایي مرکزونو ته د ښځو لاسرسی کم دی، د مور او ماشوم د مړینې کچه یو ځل بیا لوړ شوې ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د باروري مرکز مشر زلیخا انوري د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانستان کې د پخوا د تیرو 15 کلونو په پرتله دا شمیره دوه چنده شوې چې د یاد وزارت اندېښنه یې راپارولې ده.
مرګ میرې مادرو
داوای افغانستان کې لا هم د مور او ماشوم د مړینې کچه لوړه ده. د ملګرو ملتونو د تخمین پر بنسټ په هر یو لک ژوندیو ولادتونو کې تر 601 شپېته میندې او 21 یا 22 ماشومان خپل ژوند له لاسه میرمن انوری وایي افغانستان کې د مور او ماشوم د مړینې د لوړېدو د کچې ستر لاملونه جګړه، روغتیایي خدمات ته د میندو نه لاسرسی او دغه شان د کورنۍ له لوري ناسم کلتور او ډاکټرانو ته د تګ نه اجازه ورکول دي. د روغتیا وزارت په دې برخه کې د روغتیایي مرکزونو د زیاتېدو او د عامه پوهاوي پروګرامونو د تدابیرو خبره کوي او ډاډ څرګندوي چې په خپلو هڅو سره به دا شمیر راکم کړي. له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان له لوري چې په افغانستان کې کومه سروې په 2010 کال کې ترسره شوې وه پکې راغلي ول چې په هر 100,000 ژوندي ولادتونو کې به 326 میندو د زیږون پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوه چې د شمیرې تر 2015 کال دوام وکړ. په ورته وخت کې د نسایي او ولادي برخې ډاکټران سپارښتنه کوي چې کورنۍ د میندو ته د امیدوارۍ اسانتیاوې برابرې کړي، ډاکټر ته دې د تګ اجازه ورکړي او له روحي رواني پلوه دې هم ورته پاملرنه وکړي. د کابل د ملالۍ زیږنتون مرستیاله حفیظه عمرخیله روغتیا پالان په دې باور دي که د امیدوارۍ پر مهال د مور او ماشوم روغتیا ته پاملرنه ونه شي په دغه هیواد کې به د میندو او ماشومانو د مړینې کچه ورځ تر بلې زیاته شي.
د کندوز د ولایتي شورا ځینې غړي شکایت لري چې د الچین پل د بیارغونې کار سست روان دی. دغه پل تیر کال د وسلوالو طالبانو لخوا ویجاړ شو. الچین پل افغانستان له تاجکستان او دغه راز د دغه ولایت له څلورو ولسوالیو سره نښلوي. په دې اړه له کندوزه د اجمل آریان راپور واوري.
د الچین پل د 4 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او دغه پل د کندز ښار له شیرخان بندر او دغه راز د دولت له 4 ولسوالیو کلبات امام صاحب د شیرشی او قلیزال سره نښلوي. د کندز د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې دغه پل د بیا رغونې د کار پس بهیر د خلکو او د سوداګرو پر وړاندې ستونزې زیږولې دي. د ولایتي شورا یو تن غړي غلام رباني رباني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مردم از داخل آب میگذره سیاست
تاسی وینی چې په دې سړې هوا کې شزه ماشومان او نور خلک د سیند په اوبو کې تګ راتګ کوي، ځکه دغه پل د بیا رغونې کار ډېر پس جریان لري او خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي، خو هیڅوک د خلکو ستونزو ته توجه نه کوي. په ورته وخت کې د کندز د امام صاحب ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی خلیل احمد هم وایي چې د الچین پل د بیا رغونې کار ډېر پس روان دی او پر حکومت غږ کوي چې د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي.
سراسر ټول زنانا نارینه ماشومان ټول په تکلیف کې دي. همدا موټر هم داسې دي چې دا موټر یې بندي دی، وړې موټر هم تاسو باندې شګورې دلته
له دې سره سم د کندوز د فواید امیر ریاست د نظارت امیر عبدل زاخل وای چې دوی دغه موضوع له اړوند چارواکو سره شریکه کړي او ډیر ژر به ورته رسیدنه وشي.
د ولایت مقام سره ما دا موضوع شریکه کړي، هغې په خپله مینې در کړې ده څو ځله د قراردادي غوښتی دی. همچنان وزارت سره مونږ موضوع شریکه کړې ده، جایجټ چې د ډونر دی هغې سره موضوع شریکه کړې ده. نو په کار داده چې دا یو هغه دې ته ورکړه شي چې بیا غلط کار په آینده کې ونه کړي.
بلخوا د کندز د والي ویان عصمت الله مرادي هم د خلکو ستونزې مني، وایي چې سیمه ییزه اداره د دغه پل د اساسي رغولو په خاطر له هر ډول امکاناتو څخه کار اخلي څو د خلکو ستونزې هوارې شي.
والي صاحب نعیمي چې کله کابل ته په رسمي کاري سفر تللی و، د خلکو دغه ستونزه یې کابل کې له اړوندو چارواکو سره شریکه کړله. د هغې په رابطه به جدي اقدامات کېږي، د خلکو ستونزې به رسمېږي او دغه د پل په بیا رغونه کې له هر ډول امکاناتو په کار اخلي.
د الچین پل 2 کاله وړاندې د وسلوالو طالبانو لخوا ویجاړ شوی و او د کندز سیمه ییزې ادارې دغه پل د خلکو د تګ راتګ په هدف په ابتدایي شکل رغولی و، خو کابو درې میاشتې کېږي چې دغه پل د بیا رغولو اساسي کار پیل شوی دی، خو خلک د دغه پل د بیا رغونې د کار پس بهیر څخه شکایت کوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ځینې چارواکي وایي چې د دغه هیواد دفاع وزارت غواړي چې د سعودي عربستان پر هغو الوتکو د سون موادو ملاتړ بند کړي چې له دریو کلونو راهیسې په یمن کې د ایران پلوه حوثي یاغیانو پر ضد بمباري کوي. دا غوښتنه په داسې وخت کې کېږي چې د سعودي عربستان پر ضد د کانګرس د غړیو غوسه په زیاتېدو ده. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د امریکا له خوا نه یوازې د سعودي پر الوتکو د سون موادو د بندیز خبره سوې، بلکې د امریکا دفاع وزارت ګواښ هم کړی چې پر سعودي عربستان به د وسلې پر خرڅلاو بندیز ولګوي. دا ګواښ داسې مهال سوی دی چې په ریاض تورونه پورې سوی دی چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د بمباریو پر مهال په زرګونو ملکیان وژل سوي دي. له 2015 کال را په دې خوا د یمن په جګړه کې تر 10,000 ډېر کسان وژل سوي دي او د دې جګړې له امله تر 2,000,000 ډېر کسان د خپلو کورونو پرېښېدو ته مجبور سوی دی. په همدې حال کې ریاض د خبریال جمال خاشقجی د وژلو په قضیه کې هم له نړیوال فشارونو سره مخامخ سوی دی. خاشقجی د سعودي عربستان یو منتقد خبریال و چې د اکتوبر پر 2 د ترکیه په استانبول ښار کې د عربستان په قونسلګری کې په مرموز ډول وژل سو او دې مسلې نړیوال غبرګونونه راپورته کړه. نو د یمن په مسله کې د امریکا متحده ایالاتو او بریتانیا دواړو تیره میاشت په یمن کې د اوربند غوښتنه وکړه او ویل چې په دې هیواد کې باید څلور کلنې جګړې د ختمېدو لپاره د ملګرو ملتونو هڅې پیاوړې سي. امریکایي چارواکي وایي د سون موادو د بندیز په اړه د پریکړه به د سعودي د هوایي ځواک په پیاوړ کې دوه ورځې بهیر کې د پینټاګون پر پوځي مرستې کوم اغېز ونه کړي. دغه چارواکي وایي که امریکا د سون مواد بند هم کړي، سعودي عربستان له وړاندې د خپلو الوتکو د سون موادو لور په 15 برخه یې په خپل تامینوي. امریکایي چارواکي وایي دا پریکړه داس مال سوي چې د امریکا په کانګرس کې د یمن د جګړې پر مهال د ملکیانو د ډېرې دوله کبل غوسه ډېره سوي ده. ورسته لاغه چې روانونی د امریکا په انتخاباتو کې د استازو جرګې اکثریت له جمهور غوښتونکو څخه دیموکراتانو ته ورسید، پر سعودي عربستان د امریکا د وسلو د پلور د کمیدو احتمال هم لیدل کېږي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاره واوي. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ل تاسو درنو اوریدونکو مننه چې ازادي رادیو اوریدا سړي رادیو خبرونه د سهار له وبجو د ماښام تر وبجو په منځني صفه 12.5 اف ام 3.15 صفه خبري شي. اوس بل خبري مجلل رو چې ستار فروغ وړاندې کوي.